درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیمو دی ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیل هم له خبرونو کوو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا چارواکي به هغه افغان متحدانو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د مرستې لارې چارې عمومي چې غواړي امریکا کې پناه واخلي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې ځواب کې ویل ښایي د هغه کسانو په ډله کې چې په دې مهاجرتي پروګرامونو کې شامل دي ځینې نور هدفونه هم ولري. ټرمپ د کډوالو لپاره د نورو مرستو جزئیات ورنه کړل، خو دا یې اټکل وکړ چې د دې اداره به د دایمي استوګنې غوښتونکو له شاوخوا 90 سلنه کسانو سره مرسته وکړي. نوموړي یو ځل بیا د جوی بایډن د ادارې لخوا د 2020 کال په دوبي کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو انتقاد وکړ. دوه افغان کډوال هغه مهال انقره ښار ته نږدې په یو کرنیز فارم کې د یو ډیران د پاکولو پر مهال د میتان د ګاز نیول له کبله مړه شول. ترک چارواکو وویل چې انقره ته څیرمه د څارویو په یو فارم کې د دوو افغان کډوالو مړې موندل شوي. د ترکیې رسنیو رپورټ ورکړی چې دغو کارګرانو هڅه کوله کنده پاکه کړي، خو د میتان ګاز له امله بې سده مړه شوي دي. پلټنو ښودلې چې دوی د سې شنبې د ماښام راهیسې هلته بند پاتې وو او مړې د چهارشنبې په سهار را وستل شول. قربانیان درویش کلن محمد رحیم او بل احمد نومیږي. د ځایي رسنیو د رپورټونو لمخې دواړه د افغانستان اتباعو. د ترکیې پولیسو د دوی د مړینې د علت او شرایطو د معلومولو لپاره څېړنې پیل کړې دي. دا طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي نږدې 300 افغان کډوال د پاکستان او عراق له زندانونو څخه تر خوشی کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي. یاد وزارت د پنځشنبې په ورځ پر خپل رسمي ایکس پاڼه په یو پوسټ کې اعلان وکړ چې دا کسان د تیرې اونۍ په لړ کې خوشی شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. یوه ورځ وروسته هغه چې د لبنان د حزب الله عمومي منشي ټینګار وکړ چې دا ډله به خپلې وسلې پر مځکه کې نږدي، د لبنان ولسمشر اعلان وکړ چې هېواد یې پرېکړه کړې څو حزب الله او نورې سیاسي او ملیشیا ډلې بې وسلې کړي. د لبنان د رسنیو د رپورټ له مخې جوزف اون د پنځشنبې په ورځ په بیروت کې ویل چې وسلې باید یوازې د لبنان د دولت په واک کې وي څو وکولی شي خپل حاکمیت په ټوله خاوره پلی کړي. جنرال اون چې د تریوی مودی مخکې د لبنان د پاوس کمانډانو زیاته کړه چې ټولې هغه وسلې چې له دولت د باندې د حزب الله په شان د وسلوالو ډلو په لاس کې دي باید راټول شي. د حزب الله او نورو ډلو غوښتل چې د وسلې انحصار د اصل چې یوازې د پاوس په واک کې وي ملاتړ وکړي او دې غوښتنې ته په پوره مسولیت ځواب ووایي، ځکه چې د په وینا دا یو برخلیک ټاکونکي مرحله ده چې پکې نور تحرکات نشي زغمل کېدی. د 15 لویدیزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د درې ورځنی کانفرنس لپاره تر ستو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لور ته ګامونه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نیول بارو پرون په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه خبره کړې ویلي په نیویارک کې فرانسه له 14 نورو هیوادونو سره یو ګډ غږ پورته کوي. موږ د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلې غوښتنه کوو او له هغو هیوادونو غواړو چې لایې دا کار نه دی کړی چې له موږ سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هند څخه پر واردېدونکو توکو به 25 سلنه ګمرکي تعرفه ولګوي او پر دغه هیواد به یوه بله نامعلومه جریمه هم تطبیق کړي چې علت یې له روسیې د وسلو او تیلو پیر دی. دغه اقدامات به د انګیس له لومړۍ نیټې یعنی له سبا عملي شي. ډونالډ ټرمپ همداراز یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر ټولو نیمه پروسس شوو مسي محصولاتو او د مسو پر مشتقونو 50 سلنه تعرفه وضع شوې چې له نننۍ یعنی ورځې یعنی پنجشنبې څخه به پلی شي. د ټرمپ دا پرېکړه ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو څو میاشتو خبرو د ځنډیدو سبب شي او له دې سره به د واشنګټن خپل ستراتیژیک شریک او د چین په وړاندې مهم انډول رامنځته کوونکی ځواک له لاسه ورکړي. او د امونه هنګانو د شپږیزه کرکټ لیګ د لسم پړاو تلولي خپل کړ. د شپږیزه پایلو بنند مساینک اتلانو او د امونه هنګانو ترمنځ وشو. مساینک اتلانو سیال لوبډلې ته د 122 منډو هدف ټاکلو. د اتلانو لپاره رحمان ګوربز ذات سل ويخمنډه جوړ کړی، خو د امونه هنګانو لپاره عظمت الله او مرزي تر ټولو خطو پچونه وکړه. د څلور لوبغاړي وسوځول. د موړي ترڅنګ عبد الله احمدزي هم غوړه تو پچونه وکړه او د 22 منډو په بدل کې په درې ویکټو ویکټونه ترلاسه کړل. امولو ډلې په اسانۍ هدف پوره او د 8 ویکټو په توپیر مساینکتا ماتې ورکړه. حسن اساخیل په 4 توپونو نیمه سلیزه بشپړه کړه. دا پرله پسې دوهم ځل دی چې امو د دې سیالیو اتل ولی خپلې. آزاده په سپو کې
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي په چپو کې د دیونی خبرونه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. دونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نږدې څلورو کلونو کې نن د اګست یو دیرشمه ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنۍ ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویر لاندې په افغانستان کې آزاد رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیک توګه بدله شوې ده. ګڼې آزاد رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وې طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمېر ونیول شول. ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول. ځینې لا هم په زندانونو کې دي. ځینې بیرته خوشې شول. ځینې وګواښل شول چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړ. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي ځکه که دا کارونه کې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي. د طالبانو لخوا ګواښل کیږي په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي د امر بالمعروف اداره مداخله کوي. ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوي دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړې. لومړی یې وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي. له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللې. همدارنګه د آریانا نیوز پوهنې خبریال رحمت الله زیارمل هم راسره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. ښاغلی زیارمل راسره وصل شوی دی. هیله ده چې ښاغلی عبیدی به هم راسره په څو شیبو کې وصل شي. زیارمل صاحب د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزاد رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډیره زیاته مننه زم په خپل ور تاسې ته درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکي ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه. د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبر یاي او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده او په ټول رسنیز ډګر کې واځي هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبريږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تیره ورځې ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې. زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښه وضاحت دپاره چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والي دا نشر کړی. نو د هغوی د سیمې د اوسنیو واکمنو یو ډول سرتېری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېرې دا لرې نه کړي او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړئ نو دا ورته هغه شرایط وای یا محدودیتونه وای چې دا د دې چلندونو سره به مخ شي. دا یو بیلګه و چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالیستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولی چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا لپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډېر خواشونونکی دی. که له وطن لرې دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون دپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمنې کوي.
ښاغلی زرمله، ما چې تاسو وویل لږ تر لږه په تېره یوه اونۍ کې دا رپورټونه خپاره شوه چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام. تازه دغه د خبریالانو مرکز ویلي دي چې په وروستیو درې اونۍ کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه وخت خبریالان او د رسنیو فعالان نیولي دي. خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسي. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي، دوی هدف بیا څه دي؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پام دې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چېرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندوي یا حق ویونکي نه بندوي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مګر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډاریږي یا د رښتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې دی، زه فکر کوم چې دا جلا دی د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یو رسنۍ رامنځته کړي، هغه که ټلویزیون وي که راډیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې رامنځته کړی او حکومت نه دی رامنځته کړی. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشرات باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشراتو ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر دغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن ګټي دي چې کچیرته د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست ته اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بې پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي، دا هم د وطن په ګټه باندې دي چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست ته اجازه ورکول شي او نو دوی وپوښتي چې په څلیرو ساعتونو کې لږ تر لږه په دې لاره چې پټکونه اچول شوي او له خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کومو قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفیږي او د دویم سړک کار څنګه روان دی؟ زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او ووایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګانې واخلي او ووایي چې دا دې د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودرېدلی وي. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپ اوسو. مونږ ته خبره دا ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. که چیرته د وطن د ګټو پر رڼا کې وي، د ملي ګټو پر رڼا کې وي، نو په کار دا ده چې هغه چوکاټ کې آزادي ورکول شي. او که چیرته د یوې ډلې د یو ګوند د یوې ایدیالوژۍ د خلکو د پاره نشرات وي، نو زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته دي او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولې په پرله پسې ډول خبریالان تهدیدي؟ همدا اوس هم که موږ خبرې کوو
او ډیر څه وایو نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک او غواخل شي آیا دا خپل واقعي د مونږ خو چاته کنځلې نه کوو هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح کړو چې د بیان ازادي څه ده نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنۍ فعالیت څه ډول دی او د یو ایدیالوژۍ یا د یوې ډلې د ایدیالوژۍ د پلوۍ یا د هغوی په خوښه نشرات څه ډول دي.
ښاغلی زرمل، زه غواړم چې یو پوښتنه وکړم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې د هیڅ هیواد هغه چارواکي یا واکمن چې د یوې حتی کډیر د یو شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر خیګنه راشي، بیا هم له رسنیو سره وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا هغه ادارې چې د خلکو په وړاندې ډېرې ځوابګوی نه یغوی، خو بیا ډېر ستونزه لري له رسنیو سره، ځکه د رسنیو کار لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه له هغه شیانو سره دی چې هغه د وطن په ګټه او د خلکو په ګټه، او کېدای شي چارواکي چې کومه ګټه تعریفوي یا د خپل واک دوام تعریفوي او هغه څه چې ژورنالیستان ورته د خلکو د ګټو په سترګو ګوري توپیر ولري. تاسو پخوا په افغانستان کې د یو ژورنالیست په توګه کار کړی، په یو ولایت کې هم کړی دی، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونې وي، ستونزې وي، مشکلات هم و تر یو حده پورې، د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي څه توپیر لري؟ هغه کمې سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې اوس نه لري؟
ډېره مننه. زه غواړم ستاسو پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپلې تجربې او پوهې له امله زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم. اولنۍ خبره خو زه ستاسو دا خبره تاییدوم چې په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وي، او افغانستان کې به هم دا وي ځکه موږ درېمه درجه هیواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم. زما د ډېرې مطالعې او زده کړې نه وروسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چي ده، دا یو یو څه دي چې زه شخصا په دې خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم ژورنالیست وسیږي دا د هغه مسؤلیت دی چې دا هغه جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړ بې طرفي نشو. البته دا په دې معنی نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي، ژورنالیست به د هغه جغرافیا طرف کوي او د هغې د ارزښتونو په رڼا کې به مخې ته ځي. بالکل پخوا مشکلات وو، په تیره شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو ته لاسرسی سخت و، امنیتي پیښې وې، ژورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وژل کیدل، مګر یو چوکاټ موجود و، د رسنیو قانون موجود و، د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود و، د اطلاعات و فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشرات و مونیت موجود و، هلته فرعي قوانین طرز عملونه موجود و، او د هغې په رڼا کې دا ټول پروسیجر مخې ته تلله. د بېلګې په توګه که چېرته یوه رسنیزه تخطي رامنځته کېدله، د ملي امنیت کارمندان نه تلل، هغه ژورنالیست ته یې پښې او لاسونه نه تړل او امنیت ته یې نه راوړلو، هغوی د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په 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 سلسله وار توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وي د هغه نتیجه په لاس باندې ورتل، او که چیرته قانوني تخطي وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبره اوس بيخي برعکس ده. د ملي امنیت د ادارې یو کارمنځي او څوک ریوال کې نيسي ورته وي تا تخطي کړی. بحث دلته د قوانینو خلا ده. صحیح ده چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانین باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د مهال د رسنیو قانون وسم تطبیق کوو، مګر دا یو شعار ده. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او په هغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دي چې رسنوال به څه کوي، حکومت به څه کوي، او اړوند ادارې به څه کوي، او د تخطیو عالی کمیسون به څه کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی، او زما هیله دا ده چې که دوی دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. منتها د جمهوریت پر مهال باندې به ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو. هغه مهال په وطن کې زورواکي وه، او دا زورواکي د جنگ لامله وه، نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول، مگر کله به چې د ژورنالیستانو تله درنه شوه بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو ننوتي و چې کوشش به یې کولو چې جوړجاړی رامنځته شي، مگر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا ترسره کیږي. توپیر یې دا دی، لوی ستر توپیر یې دا دی. او زموږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه ترسره نشي، اوس ځکه دا نظام دی او نظام باید ټولو خلکو ته ځواب ووي او هر چا حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوي وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. له تاسو نه به زه وپوښتم، مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمني پیل کړې ده او پر رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت له تاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره بحثونه او خبرې کړي دي، داسې ساده تعریف که تاسو راته وکئ یا په ساده ژبه راته ووایئ چې طالبان وایي موږ د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن یو، ظاهرا څو ازادې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان ازادې رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه شی دی؟ و بخې د تاسو مایکروفون بندې که مایکروفون هم چالان کوي. او باید وسم شو
او سلامونه تاسو ته زرمر سره په بخنه چې زول نو وخت وصل شو.
هله
د طالبانو زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنا چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونه د استبدادي نظامونه او د رسنیو د ازادو رسنیو چې ازادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا یې تر ټولو هغه مهمه ځانګړتیا ده. او په ازادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصله ډېر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي، چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعاتو ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي، یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپاره شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا بیا کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول دا انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. کنه تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستوی استفادم چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنا چې هغه مهم کرښې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهمې کرښې وي. که نه مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد یعنی وکړه د وکمن ادارې ته جدي مسله نه ده او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی شي په د اهمیت له اړخه په هغو مسایلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي، که نه مثلا ټولنیز مسایل یا مثلا اقتصادي موضوعات. په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دې نه ګټه پورته کوي، دوی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنی سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوته کارول کېږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه، دغه موضوعات دوته هغه سری کړی دي او دغه غسرو خرخونه خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات پکله راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل فدغه ذکر دی چې اما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي چې بیان ازادي شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دي، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه ته پوښتي چې فعال خبریالان دي، څه نشي ویلې، څه نه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله، ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزو نه. خو تاسو حتماً معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي او سری کرخې دي ورته، کوم داسې واضح محدودیتونه په خپرونو باندې د خپرونو په چلوونکو باندې لګولی دي او کنه دا یوازې د خبریالانو خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوی ده چې خبریالان هغه مسایلو سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري؟
سره کر خو ډېر معلوم دي، هغه لومړیو کې طالبانو یو مکتوب ټولو رسنیو ته استولی و چې بیا وروسته ویل چې دا مکتوب موږ نه ده استولی او ځینې موارد یو رقم هڅه کوله چې دغه مسله ترمیم کړي. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوي و دغه سره کرښه ډېر معلوم دي او په شفاهي ډول طالبان یو پالیسي دا ده چې ډېر موضوعات په شفاهي ډول وایي او په ټولو ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتساپ ګروپونه لري او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤول یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤول یا هم د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبریالان جلسو ته دعوتوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعد مرګ په شفاهي ډول ویل کېږي. یو څه کرته ډېر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلی او خبر هم پراولی نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات چې دي، دوی پاکله خبر د خبرونو خپرول ناشونی دی. مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله، د پولیس سیاست پاکله، یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعات پاکله د خبرونو خپرېدل ناممکنه دی او دا سری کرښې دي. ټولو ته واضح ده چې دا طالبانو لخوا سری کرښې دي او رسنۍ نشي کولی دغه موضوعات ته توجه وکړي یا خبر کړي جوړ کړي یا محتوا تولید کړي. په مجموع کې ټوله محتوا هغه دوی څو میکانیزمه لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو د مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ خپرونې مونیټور کوي او کله چې یو خبریال و یو خپرونه انتقادي وي او خبریال انتقاد وکړي مستقیم خبریال ته زنګ وی چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکارول یا دغه کلمات وکارول، دا کلمات مسم نه دي، دغه خبرونه استاپ کوي او تاسو مستخبارات تراشه مستقیم ورته زنګ وی. دا یو ډول کنټرول دی. دویم ډول کنټرول دغه واتس اپ ګروپ مې چې تاسو یادونه وکړه، په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي، هره اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه پور کوي او څه مخ خپروي. او د دې ګروپ له لارې د دوی په باور چې لاسته راوړنې دي طالبانو هغه هم ټول نشنګ چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي، مثلا ولید فلانه کس سره ولیدل دغه موضوعات په هکله خبرې وکړي، پخوا چې ملي تلویزیونه خبرونه خپرول کنه هغه تشریفاتي موضوعات رسنۍ مجبوره کوي چې هغه خپره کړي. او د دې تر څنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی، دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیو د رسنیو لارې دوی اڅه کوي چې رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کړي، ځکه چې دوی ډېر مشخص نراتیو لري. مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفي پوینټونه دوی اخلي او هغه پکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې پخوا فساد او مثلا ټول چارواکي مفسدین و یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بغلود دغه کار کړی او دغه کار کړی او دغه یو رقم اڅه کوي چې د ولس کرکه او پاروي کنه د پخوانیو چارواکو په وړاندې. دغه هغه د دوی هغه عمده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي. تیره اونۍ دوه اونۍ وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړی، یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دوه اونۍ وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنې ډېر جالبه دي. مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبریالان چې په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي، یو یا فیصد خبریالانو دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سانسوري کوي. دلیل دا دی چې دوی امپران، د دوی فامیل، د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي، د لپاره چې د هغوی ژوند خوندي وي دوی د بهر هم ځان سانسوري کوي. دا په دې معنا ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حده زیات دي او تر دې حده دوی خبریالان ګواښي چې ان تر دې چې کوم خبریالان چې بهر تم راغلي دي هغه ویره زړه کې شته او په ځینې مواردو کې ځان سانسوري کوي.
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعا چې زورون کې په عین حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتا د خبرونو په برخه کې د ملبنو په پیدا کولو کې کله نه کله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نم په سختي یو څوک زریږي، ځکه چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې. له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو چې کوم دلیل یاد کړ، حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغوی د معلوماتو یوه پخوانۍ برخه ورسره ده یا اوس معلومات لري او کولی شي خلکو سره یې شیر کړي، له دې نه ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي له نورو سره، ځکه چې ویریږي په کور دننه د خپل اړیکو او خپلو راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخی له بهر نه چې کوم خبرونه کیږي د نړیوال رسنۍ د هغوی له خپلو ستونزو نه تاسو خبر یې او همدارنګه د معلوماتو د رسولو په برخه کې له کوم خنډونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی؟ مثلا د ازادي راډیو اف ام نه په څو ولایتونو کې وس هغه نشته د خلک مونږ په لنډو څپو اوري، یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي، صفحې په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي. واقعاً په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی، سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو، خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي، فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنۍ دی خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کوم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي کنه خلک به بالاخره نور لارو معلومات ترلاسه کړي یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کیدلی شي
ریو په دا چې طالبان فیږي چې په یوویشتمه پېړۍ کې دا نقشونه یې دی او نن که چېرې دوی انټرنیټ باندې محدودیت وضع کړي نورې لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ کارکوونکي کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه نور لارو نه کولی شي انټرنیټ وکاروي که نه یا سوشل میډیا وکاروي په دې دوی څه پوهېږي او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا له لارې کوي دغه د دوی اکثر روایتونه د سوشل میډیا له لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پوهېږي نو ځکه چې دوی دغه خپلو روایتونو او د عامه افکارو د کنټرول لپاره همدا کار نه کوي او ټول فشار یې دا دی چې کور دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د بی او ای یا د دوچ ویلې خپرونې محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشت صوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنیو پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی او بل چې له بده مرغه اقدام کولی شي ډېر بد اغیزه وکړي د رسنیو پر سیستم باندې د په تبید کې یا په مجموع کې کوم رسنۍ چې هېڅ تبیدي کلمه ورته نه کاروو رسنۍ چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنۍ او ورته نورې رسنۍ دو باندې ډېر مالي اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی ځکه چې یو په دیکتاتورشیپ کې یا په هغه هېوادونو کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمني یو ورځنۍ لاره چې کولی شي د خلکو ولس یا د ولس آواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنۍ دي او دې باندې باید ډېره سرمایهداري وشي او موږ باید په رښتینې ډول قوي بهرني رسنۍ ولرو هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو دغه رسنۍ مدیریت په لاس کې ولري مثلا په تېرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډوکسي وکړه او د پیم وکړه چې د خدای په لیدو یو خوانه افغانستان د نن هغه وضعیت دی بلې خو اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کیږي بل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات په لیوالتیا نه لري دا خو په دې معنا ده چې دغه د افغانستان ولس بیخي نور نړیوال ته اهمیت نه لري یو شمېر نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کې کار کوي من سره همغږي دي او 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 ان تر دې چې اډوکسی کړي د دفاعي کړي چې دغه رسنۍ ته باید پاملرنه وشي او دغه بودیجه باید بیرته هغه بودیجه باید تنظیم شي دغه د بودیجه کټ یا د بودیجه کمول د دوه باندې بعد اغیزه کړي خو له بعد مرغه هغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیږي په دې مسایلو او تر دې مهاله د کوم شین چراغ یا شین چراغ د دوله خوانه د خپل شوای خو په اروپا کې هغه کوم غټه رسنۍ چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په دوله لغه خلا دغه شفو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډېر توپیر لري هغه کومک چې امریکای کولو هغه سازمانتیا اروپایي وګڼو کې نه لیدل کیږي او دا خپل یو لوی ضربه ده د افغانستان د سنوي سیستم ته
او متاسفانه دي
دغه اخري ټکی مندار کله مدد چې دغه رسنۍ په بهر کې کار کوي او دا یو وزنې لار ده چې د افغانستان د ولس اواز نړیوال سره سوي دغه ته ځانګړې توجه وشي او دغه لار یا دغه اواز اډقل عامه تنش
مننه متاسفانه چې د امریکا د دغنوي حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت زینې پالیسیو چې بهرنۍ مرستې قطع کړلې، مونږه څه رپورټونه چې د افغانستان نه درلودل، مثلا یوازې د یو ایس ایډ د مرستو قطع کولو ډېرې پراخې اغېزې ولرلې. ځینو رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمه ییز او محلي رسنیو پروژې لرلې، پراجیکټونه یې لرل چې له لاسه یې ورکړل او خبریالانو ستونزې سر ورسره زیاتې شوې. ښاغلی زیارمل، تاسو فکر باندې بحث هم وکړه، که تاسو د عبیدی صاحب په خبرو کومه تبصره لرئ هغه به هم درنه واورو. د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده، د تاسو په څیر افغان خبریالان چې اوس بهر ته راغلي دي، دلته خو د کار روزګار او د ژوند چلولو په نورو لارو پسې هم خلک ګرځي، شاید خبریالي د افغانستان لپاره د روزۍ ګټلو ښه وسیله دلته نه وي، خو بیا هم رسنۍ او د رسنیو سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګورئ؟ او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي د افغانستان دننه خلکو لپاره؟
ډېره مننه استاد، ډېر خوټکو ته اشاره وکړه، زه مو ورته خراغلاست وایم، استاد ستړی مه شي. استاد خبره ډېره مهمه ده، په د افغانستان په اوسني وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا هغه رسنۍ چې پخوا وي او اوس د کډوال مهاجر یا جلا وطنه افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان لپاره نشراتو کې، دا ډیره مهمه ده. د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته نه رسیږي لکه څنګه چې په کور د نن رسیدل، منتها د نشتون نشتون ډیر مفید دی. او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري څه ډول ده، استاد ورته مخکې اشاره وکړه، رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سړه شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ نه ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ، دا ډیر زیات کمرنګه شوې. که اروپا ده او که امریکا ده او که نور نړۍ ده، دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري. او ښایي علت یې زمونږ خپلې تیروتنې وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډېره زیاته سرمایه ګذاري وکړله، مګر له بده مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسؤلیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه پې وکړل. یعنی د دغه ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کیدل، باید بیرته رسنیو باندې دا سرمایه گزاریان شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و. مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکارول او نتیجه یې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیرې هغه یې پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل، او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړله. له بده مرغه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځینې بنسټونه چې پخوا و په بیلابیلو نومونو سره سر راپورته کوي، ځینې نوي جوړ شول. مګر دی باندې نیوکه دادی، زه بیا وایم چې د نشنه د دوی غاګ، د دوی شتون، د دوی ناستي، د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دي او موږ ته ملاتړ کوو. مګر په هغه څوک چې په لومړی کرخه کې دي او په هغوی باندې څه تیریږي، د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړي. په څه معنی؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، هغوی په دې بنسټونو یا زموږ په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغوی وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ موږ ته کوم خیر را رسولی شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه موږ ته کومه کارمندنه وکړه، نه په ساخته کې زمنګا د پاره کوم 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 کلاس نیوي وکاو، نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي. مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چوڑ خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بې باوري رامنځته کړي. مثال زه د یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څه وایم، یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای، یو بل ورته بل سوای. د منګ ترمنز نه هم غږی، د منګ ترمنز د معلوماتو خلا، د منګ ترمنز بی اتفاقی، غیر مسلکی توب، په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله، دا د دې باعث شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي. او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمن ډله غختل کیږي او غوی به ورس تربلی په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړله هغه د تاسې د سرو کرښو یادونه وکړله. ګوري دا لکه څنګه چې استاد وویل دا ډیره واضح ده. په څه معنا؟ د رئیس تر کچې یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. هغه هم کچیر دی پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وي نو کولای شي چې پنځه دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د ښاروالۍ په اړه یو خبره وکړي. مګر د دې کچې نه لوړو ته ژورنالیستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، هغه راته ویل په څلورو کلونو کې زه نه یم توانېدلی چې ولایت ته لاړ شم او والي سره د یوې موضوع په اړه خبرې وکړم. آن عکس اخیستل ناروا دي. نو دا یو سره کرښه ده، یعنی دا یو حد معلوم دی هلته چې ته تر کومې کچې پورې کولی شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرئ په ډېرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خپرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خپرونو مسؤول مشوره وکړي، باید کسان ورته هغوی راولېږي. دا ټولې هغه کرښې دي، هغه محدودیتونه دي چې له وړاندې واضح شوي دي او همدغې چوکاټ کې. زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار زرې رسنۍ هغوی له دې عمله لګیا دي فعالیت کوي چې هغوی چې کوم پیسې هلته بندې دي فکر کوي چې دا به تر یو وخته ژوندي وساتل شي. یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغو بزنسونو د ساتلو دپاره دا یو بکپ کیدلی شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه سرتیری چې دی ودرولي او خپل یو ځای پی ساتي دغسې یو څه کیدلی شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، خبر جوړوي، عکس اخلي، ویداری ته ورځي، مایک په لاس کې دی، سکرین ته ناست دی،
لکه چې له زیارمل صاحب سره د موږ اړیکه پرې شوه. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی او موږ پکې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم د زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې پدې کې خو هیڅ شک نشته. خاص یارمل صاحب تاسو خپل خبرې پوره کوي بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا وه چې د دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې ځي، تصویر اخلي، سکرین ته کینی او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي، که هغه په ټولنیزو رسنیو کې دی، که په یو ټلویزیون کې دی، که په یو راډیو کې دی، دا خلک د ملاتړ وړ دي، د ستاینې وړ دي او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو او د دې موږ خبرې دا معنا نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنې نه پکوو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دي موږ هیله دا ده چې د خپلو ګټو دپاره او د وطن د ګټو دپاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي، په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب. ما پسې وخت را کم شو، ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي، که داسې لنډ لنډ جوابونه راکړئ. لومړی، که تاسو څه تبصره لري په ځانګړې توګه له هیواد نه بهر، په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې، زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وي ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډېر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي، څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه، که نور څه نه وي له هیواد نه بهر معلومات راټولوي او ډېر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي او که نور څه نه کیږي، لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شي. شوی دی څنګه مؤثر کیدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو د افغان ژورنالیستانو د دوی خپلې کومې ټولنې چې دي هغوی چې په فردي توګه کار کوي چې دننه په هیواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي په دې اړه کلن راته ووایي بیا یوه بله پوښتنه ورپسې لرم
زه اول فکر کوم چې زه فنشم کولای د ټولو ټولنو په اساس څه پاتې وکم کومه ټولنه کې چې موږ جوړه کړې او همکاري لرو زه بل څو ټکو ته اشاره وکړم چې ژورنال صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه ارتباط زیاتېدای شي، زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې پخوا په افغانستان کې بوخت وو اوس بهر کې کار کوي دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله لرو چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. او په تېرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي هغه ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا قطع شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي قطع شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شه د خبرالانو د انتقال. په فرانسا کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنا چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې سی واده فرانسه خبرالانو سره مرسته کوي د رسط لارې خبرانانو فیسونه بررسي کېږي. دغه پروسه یو رقم د سیاسي فار لاندې راغلی متاسفانه. په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډېر قوي دی، ډېر قوي دی. روزو دغه سازمانونو اړخ سازمانونو خو مسئولیت ادوکاسی ده، که اغا رسف ده، که نت ده، که مثلا انترنیوز ده، ده اغاق سازمانونو چه ده اغا دگر که کار کهی دوی واضح کوله شه ادوکاسی وکی لکه چنگه چه منگه ده یو کچنی سازمان پایس مثلا ده افغانستان لپاره ادوکاسی که دوی مسئولیت ممده ده. دو فکر کن که ارسو فل مسئولیت سامه ده که اغیزه کولهش. مثلا منگه چه بغا کار شدو که دا اول نمو زمانه وقت چه دغه کار منگا والنتیر شروع که او یو غک تیم را غیر دغه سازمان جور که و تروسه دغه کار اما غک تیم چه ده والنتیر یا ده رضاکارانه زمان کار زمانه کرده و تبنه نپوره اغسطلی زمانه تا زمان فاتی فیوی او دغه کار کرده او دغه کار که این ده ده تبسند پس دنو موارد یو که مثلا دوست ارقام دیر دقیق نشون وایلی زکر چه ده پیگم پور دنینا فشارون از دیاد دی او واکمن فشارون وارده ای پخوا درگه طولنو بانده نیوک زیاده وی او درگه دیو بیتمادی فضا را مرخش شه وی منگه دیر آتا گو چه درگه بیتمادی فضا لمنز لار چه خدا دیر دلائل داری چه اس وقت در برنامه وقت تم ده زنشون که اولای پر دلائلو بانده وغایگم و دغه به اعتمادی د دل امی سره چار سم کارم چکی دغه څوک نه ګوري. ام دا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، منګه کور د نه 200 خبرالانو سره تخنیکی او بلین دست کوم. 200 خبرالانو سره تخنیکی په دې معنی چې شاوخوا شل خبرالان ما تخنیک نش او ټول کور د نه تار کوي فعالیت کوي. منګه یو ځل ملاتړ کوم او دوی مخاوف تولید ور سره پرې کوم او دو سو خبرالان تا منگا ده کپسیتی بلدنگ پا برخه که یا ده دوی ده مسلکی وارتیا پا برخه که ترننگو نورده و ده دو مثالو ندی. ده ده تبسنگ داغه طول پیخ چه افغانستان که دی پخوا داغه سیستم مثلا افغانستان که نو نه پیگم کون زه خبر نوم داغه طول مستند که گی منگا دیتابیس لدو دیتابیس لاره طول ندوال سازمانون سر شریکی دی. منګه بیا دا مستنداتو پاسه ځکه چې هغه ډېر د یو طویل پروسه لپاره وخت نیسي. منګه یو ځای اعلامیه چې هغه مهم ټکی دی هغه به رسنۍ سره شریکو چې تاسو هر وخت موږ اعلامیه ترلاسه کوی، خو دغه پیښې ټول مستند کیږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکیږي. تاسو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ او د افغانستان د وضعیت په هکله ورسره وغږیږئ. په ټولو مسایلو باندې دوی پوهیږي او خبر دي. دلیل دا ده چې ټول مواد ورته اپډیټ ځي. او تر څنګ موږ په تیرو دریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی، یعنی د افغانستان د رسنیز سیستم یو لوی مشکل په خوا دا و چې علمي څېړنې نه وې شوې. او علمي څېړنو خواله دا ده چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیانو جوړیږي، د طرزالعملونه جوړیږي، قوانین جوړیږي. او دا ډېر نسته کوي کوم کسان چې پالیسي میکران دي چې د هغې په اساس بیا راځي پالیسیانو جوړیږي که نه. په تېرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړي په بېلابېلو برخو کې. یو مثال به مخکې تاسو ته وویل، او د دغو موندنو په اساس بیا موږ نړیوالو سازمانونو ته وویل چې مثلا اوس نوی ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشیپ مسله ما تاسو ته وویل خود سانسوري د ریسرچ دوه نورې مهمې موندنې دادي چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبرالان منتل هلت ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته که څه هم دوی له بهره کار کوي، د اگزایله کار کوي، خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي تر څو دوی ځان مسئول وي او د دوی د کورنۍ غړي مسئول وي په افغانستان کې، دغه برخه کې خلا شته. او دا خلا باید ډکه شي، ځکه چې اوس 55 رسنۍ موږ په اگزای کې لرو او شاوخوا د 500 تر 300 خبریالان په دغه رسنیو کې کار کوي. دوی د ظرفیت لوړول یو اړتیا ده. دوی باید په سایبر سیکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکاروي چې د دوی انتران افغانستان کې مسوم پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکوم، هغوی که ورته بودیجه ولري دغو موندنو په اساس بیا پالیسیانې جوړیږي. دغو موندنو په اساس بیا دوی حکومتونو ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه بیا دا خبرالان د کپسبلنګ په برخه کې وکړول شي. دا یو ځکه چې نو مونږ نیو چې ما یاد کړی دا په دې معنی ده چې مالک چې کار وشي او سم کار وشي عادتل د دغو ستونزو سیوا برخه ډکول شي. که ډیر اغیزه ومه کی
مننه عبیدی صاحب د خبرونې وخت را پسې راخلاص شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالی موثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پې بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې د یو روایت رامنځته کول دي. مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله دغه غږ سره بدرګي کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنونه د عبیدی صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واکن دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخوانی خبریال دی او لام په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي. مننه کوم. تر بیا ښې چارې، خدای مو مل شه.